په افغانستان کې د سهار 15 بجې سوې د ازادي رادیو خبرونه اوري چې هر ورځ 24 ساعته دوام کوي. السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه. نن دوشنبه ده، د سلواغي عدلوي 24 د فبراير میاشتې 14 د نیم ساعته خبري مجله ده چې په خبرونو پیلېږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو شمیر اروپایي هیوادونو کې افغان اتباعو ته د ویزو پر ورکولو بندیز لګولی. د دغه وزارت د مکتوب یوه کاپي ازادي راډیو ترلاسه کړې ده. مکتوب په بریتانیا، هسپانیا، ایټالیا، جرمني، پرتګال، یونان، اتریش، فرانسې، ناروې، آیرلند او هالند کې د پاکستان سفارتونو او قونسلګریو ته لیږل شوی او ورته ویل شوي چې تر بل امر پورې دي افغان اتباعو ته د هر ډول ویزې له صادرولو ډډه وکړي. د راپورونو له مخې ګڼ هغه افغانان چې په اروپایي او نورو هیوادونو کې یې پناه اخیستې، د ځینو محدودیتونو له کبله سیده افغانستان ته نشي تللی. ځینو دغو افغانانو په تیرو کلونو کې خپلې کورنۍ پاکستان ته ورغوښتي یا د مځکې له لارې له پاکستانه افغانستان ته تلل. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنري د افغان جنو پر مخ د شوونځیو پر پرانستلو ټینګار وکړ. د دې کمشنري د آسیا پاسفیک څنګه پرون پر خپل ټویټر یو ویډیو خپره کړې چې افغان جنو په کمر کې د ملګرو ملتونو لخوا تمویلیدونکو شوونځیو ته تلې. یو ان ایچ سی آر ویلي هیڅوک باید په هیڅ حالت کې له زده کړو محروم نه سي. شاوخوا 1510 ورځې کېږي چې طالبانو د افغان جنو پر مخ د منځنیو او لیسې شوونځي تړلي. له تیر دسمبر یې د نجونو او ښځو پر مخ پوهنتونونه هم وتړل. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د رهبری هیات غړی خانجان الکوزی وایي د افغانستان او روسیې ترمنځ د سوداګرۍ کچه لوړه سوې ده. هغه وویل خوراکي مواد، غوړي او ساختماني مواد د روسیې واردېږي. الکوزی زیاته کړه چې روسیې له افغانانو سره د سوداګرۍ شرایط نرم کړي.
2022 کال کې زمون تجارت د روسي سره زیات شوې ده. 2021 کال کې په ټول کال کې شپږ شپږ میلیونه ډالر په ارزښت او په 2022 کې تنها د 9 میاشتو اضافه د 10 میلیونه ډالر لمنګه واردات کړی دي. ک د غدري مشتنوري مرسشې نه د 100 میلیونه ډالر په ارزښت باندې منګه سیسا تجارت د واردات لرو.
خلک کوزي زیاته کړې چې افغانستان تیر کال روسي ته د 4 میلیون ډالر په ارزښت صادرات کړي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدروس ادهانم ګبرییسوس په حلب کې د زلزله ځپلو خلکو په کتنې کې ژمنه کړې چې لا زیاتې مرستې به له سوریې سره وکړي. ښاغلی ګبرییسوس سوریې ته 10 میټریک ټونه درمل وړي خو ټینګار یې کړی چې راتلونکو ورځو کې به د بیړنیو روغتیایي خدماتو اړتیاوې زیاتې سي ځکه د پاکو اوبو سرچینې ورانې سوي.
موږ باید بیړني خدمات وړاندې کړو، خصوصا هغو ته چې زیانمن شوي. همدارنګه به بیړنۍ مرستې هم دوام لري. اوس مو له ځان سره 10 میټریک ټونه مرسته راوړي. په همدې اندازه نور مرسته به هم راورسیږي.
تیره دوشنبه په ترکیه او سوریه کې زوروره زلزله وسوه چې لسګونه زره کسانو ته مرګ ژوبله واړوله او لکونه کورونه او ودانۍ یې ړنګې کړې. پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې تمه ده د افغانستان او پاکستان د مسابقو په درشل کې په شارجه سټیډیوم کې د افغان او پاکستاني نندارچیانو ځایونه سره جلا سي. جنگ او جیو ټی وی راپور ورکړی چې د شارجه د سټیډیوم مسؤلانو دوی ته تایید کړی چې د افغان او پاکستاني نندارچیانو د احتمالي لانجو د مخنیوي لپاره دا پریکړه کړې. تروسه د شارجه سټیډیوم تنظیمونکو او د متحده عرب اماراتو کرکټ بورډ په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي. تمه ده د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي ټیمونه د مارچ په وروستوي کې د شارجه په نړیوال سټیډیوم کې درې شلوره مسابقې وکړي. تیر سپتمبر کې د آسیا کپ پر مهال د افغان او پاکستاني نندارچیانو ترمنځ په سټیډیوم کې دننه سخته خوډه بوسو. دا مهال د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي په اماراتو کې دي او تمه ده چې همدا پنځشنبه له کوربې هیواد سره خپلې درې شل اوره لوبې پیل کړي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د 15 بجو د دې نیم ساعته خبري مجلې په خبري راپورونه کې اوري. شیزینه پالانه وایي چې د تخار د معترضو ښځو مشره فریسه مبارز او ورور یې د طالبانو له بنده خوشي سوي. ملګری ملتونه وایي په ترکیه او سوریه کې د سخت زلزلې له کبله د وژل شوو شمېر 3 زره کسانو ته رسیدلی.
په هاتای کې کابو اتیا افغانان خاورو ته سپارل شوي. همداراز په ادیامان کې هم تقریبا 15 کسان خاورو ته سپارل شوي.
په ترکیه کې د افغانانو یو شمېر ټولنې اټکل کوي چې په دې هیواد کې د وروستۍ زلزلې له کبله شاوخوا 1500 افغانان مړه شوي. په بل راپور کې اوري چې کابل ښاروالي تاییدوي چې په وروستیو کې په لسګونو مړي خاورو ته سپارل شوي. نن د راډیو نړیواله ورځ ده. په دې مناسبت ځانګړی راپور خپرو.
نو تقریبا زما د دې ازادي رادیو د 14 کال کې چې زه در تعقیبوم په دې غټو رادیو غانو کې
په بل راپور کې اوري چې د روزګان په مرکز ترین کوټ کې د شپې له 9 بجو وروسته ټول دکانونه تړل کېږي چې د خلکو ژوند دې اغیزمن کړي.
وګ سره شینی پکښ کې درته مچې دکانم چندانې نه خلاصېږي. به شینی پکښ ټول بازار تر سوي د امده په دې خاطر چې دا برکونه نسته.
دا خبري مجله تر 15 بجو دوام کوي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو ته غوښیست ورزو درا پورونو برخه ته ځینی شیزینه فعالان وایي چې د تخار د موترز شوزو مشره پریسا مبارز او روري د طالبانو لبند خوشي سیوي مبارز د شنبه پورز نیول سوي و د مقتدر شوزو خوځښ توي چې طالبانو هغه په زندان کې وهل ډبولې ده. یونما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی د مدني فعالانو او ژورنالستانو پر نیولو اندېښنه شولې ده. سپی ولستان اگزای او نور جزیات
د خزینه فعالانو او د ملګرو ملتونو د خاص استازي ریچارډ بنت تر ټینګار وروسته د راپورونو له مخې طالب چارواکو د تخار د معترضو خزو مشره پریسا مبارز خوشی کړی ده. د افغانستان د مقتدرو خزو د خوځښت مشره مونسی مبارز ازادي راډیو سره په خبرو کې د پریسا مبارز د خوشی کېدو خبره تایید کړه.
پریسا مبارز بنیانگذار جنبش زنان تخار با برادرش توسط ملیشه های طالب متعلق به حوزه چهار
پریسا مبارز د تخار د شوزو د خوځښت مشره او ورور د طالبانو د ملیشو لخوا چې څلورمی حوزه اړوند و نیول سوی و او حوزه کې د دې لپاره چې د تلیفون کوډ یې نه ور کړی وهلی و بیا یې استخباراتو ته انتقال کړی و. یو شپه یې بندیان کړی و. بیا د پریسا مور د هغې له مشر ور او نورو سپینږیرو په منځګړیتوب د طالبانو استخباراتو ته تللی و او د ضمانت په ورکولو او د هغو فشارونو په خاطر چې نړیوالو بنسټونو او څیرو وارد کړي وو پریسا مبارز او ورور یې خوشی کړل خو ترې تعهد یې اخیستی چې نور به مبارزاتي کارونه نه کوي
مبارزاتي
اعتراضی نداشته باشه. په خپله رسنیو پریسا مبارز ته منسوب یو عکس هم خپور شوی چې پکې د هغې په سر پټې تړل شوی او لاس کې هم د ستنې لګولو کڼول لګیدلې. دا عکس لا په خپلواکه توګه چا نه دی تایید کړی خو لږ تر لږه یوې پاڼې ادعا کړې چې پریسا مبارز ده او د طالبانو لخوا وهل شوی او اوس په کور کې تر درملنې لاندې ده. د پریسا مبارز د خوشی کولو لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ اعلامیه ورکړه او د هغې په سمدستي او له قید او شرط پرته خوشي کېدو یې ټینګار وکړ. د بشري حقونو د سار سازمان او ګڼو نورو ښځینه فعالانو هم پر طالبانو غږ وکړ چې پریسا مبارز خوشي کړي. د فعالانو د بندیانولو مسله یوازې په همدې یوې قضیې نه ختمیږي. ریچارډ بنټ یکشنبه ناوخته ویلي سره له دې چې طالبانو پریسا مبارز او د هغې ورور بیرته خوشي کړي خو د ښځو د حقونو یوه بله فعاله نرګس سادات یې په کابل کې نیولې. بنټ ویلي طالبان باید سمدستی اغلی سادات خوشی کړي. مونسا مبارز چې د نرګس سادات له قضیه خبره ده وایي ځکه د هغې د نیول کېدو قضیه پټه ساتل شوې وه چې طالبانو له کورنۍ سره د هغې د خوشی کولو ژمنه کړې وه.
هیڅ
معلومات نشته. حوزې ته چې ورځي وایي استخباراتو ته وړې ده. څلوېشتم ریاست ته ورځي وایي نیویم ریاست ته وړې ده. نو په همدې ترتیب کورنۍ ورپسې ګرځي. خو مطمئنه يم چې نرګس سادات په توقيف کې ده او د طالبانو تر شکنجې لاندې ده.
روان وضعیت ګروم ملتونو سازمان اندېښمن کړی دی. دغه سازمان مرستندوی پلاوی یوناما ویلي په وروستیو څو اونیو کې افغان مدني فعالان او ژورنالستان په خپل سره توګه نیول کیږي. یوناما یکشنبه ناوخته په یو اعلامیه کې له طالب چارواکو غوښتي چې بشري حقونو ته درناوی وکړي. د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی ټینګار کړی چې افغانان حق لري خپل نظرونه له ویرې پرته څرګند کړي. طالبان د 2018 کال په اگست کې واکته ورسېدل. دوی په خپل شاوخوا یو نیم کلنه دوره کې تر دې دمه لږونه افغان معترض خزي او فعالان بندیان کړي.
د ازادي رادیو نیم ساعت خبری مجله اوري. په ترکیه کې د افغانانو یو شمېر ټولنې اټکل کوي چې په دغه هیواد کې د وروستۍ زلزلې له امله شاوخوا 1500 افغانان مړه شوي دي. په ترکیه کې یو ټولنه چې په دې هیواد کې له افغانانو سره مرسته کوي ازادي رادیو ته ویلي چې د هغو اټکلونو او شمېرو له مخې چې دوی راټول کړي یوازې په دوو ولایتونو کې شاوخوا 200 افغانان مړه شوي. جزئیات په دې راپور کې.
په ترکیه کې د میشتو افغانانو یو شمېر ټولنې وایي چې په دې هیواد کې د وروستۍ زلزلې له امله د وژل شویو کسانو شمېر شاوخوا 1500 تنه اټکل شوی دی. په ترکیه کې د زیانمنونکو ډلو لپاره د نړیوالې پراختیا ټولنې مسؤول همایون خیری چې له زیانمنو افغانانو سره مرسته کوي ازادي راډیو ته وویل.
به اساس تخمین ها و ارقامی که جمع آوری شده
ده وقت کلونه و ارقام لو بخیر راتول شوی شاوخوا 200 کسان په خطای وبکند کې وژل شوی او خاور د سپار شوی چیرې موږ د شمیر اساس وګړو شاوخوا 200 یا 250 کسان دي په نورو خارونو کې لوی امر جوړ لازم کې وادوالتنه ته وختي ځکه ډیره دلته ځای پر ځای شوی کرون خارونه هم په پام کې ونیول شي شاید چې له 200 تر 300 افغان وګړي په دې پیخه کې مړ شوی وي
کوشته شوه باشن
خو ښاغلی خیری ټینګار وکړ چې دغه شمیر وروستی او کران نه دی د نوموړي په خبره د ترکی حکومت تر څنګ افغان بنسټونو اتحادیو او ټولنو هم له قربانیانو په ځانګړي ډول افغانانو سره مرستې کړې دي په ورته وخت کې په ترکیه کې د افغانستان سفارت وایي چې د دغه هیواد زلزله ځپلو سیمو ته یې یو پلاوی استولی چې افغانانو ته د اوښتو تلفاتو او زیانونو په اړه معلومات راټول کړي د دغه سفارت د چارواکو په خبره په ترکیه کې د افغان بنسټونو او د یاد سفارت ګډ پلاوی له څلورو ورځو راهیسې د دغه هیواد په زلزله ځپلو ولایتونو کې خپل کار پیل کړی دی په ترکیه کې د افغانستان سفارت ویان مصدق فقیری ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې د مړه شویو افغانانو کره شمېر لا نه دی معلوم ښاغلی فقیری وویل
متاسفانه آماری که ما گرفتیم از ولایت هاتای از طریق تیم اعزامی سفارت
ده هغه ارقام له مخې چې موږ د سفارت د لیک ډول شوی تیم او ځین خلکو څخه تر لاسه کړي له بده مرغه زموږ له سلس خزيات افغانان په حایتای ولایت او همدارنګ شاوخوا 15 دیش پادی مان ولایت کې شهیدان شوی زموږ تیم غازیان تیپ او روسال هغه ادانه تطلره او نن په مالاتیا ولایت کې کړه چې مو راپور ترلاسه کړ ان شاء الله تاسو سره به شمیر او ارقام شریک کړو
د افغان سفارت چارواکو زیاته کړه چې افغانستان ته د جسدونو د لیک لپاره چمتووالی نیولی خو د دوی په خبره د دغې پیښې د قربانیانو او نورو افغانانو د اړتیاو پوره کول د سیمې او هیواد له په نظر کې نیولو پرته د ترکیې د بیړنیو حالاتو د مدیریت مرکز لخوا ترسره کیږي
ملګری ملتونه وایي په ترکیه او سوریه کې د سخت زلزلې له کبله د مړو شمیر 3000 کسانو ته رسیدلی له دې ډلې نږدې 1500 کسان په ترکیه او پاتې نور په سوریه کې مړه شوي بلخوا د سوریه په شمال ودیس کې د زلزلې ځپلو سیمو خلک وایي چې دوی هیر سوي او هیڅ ډول مرسته نه ورسره سوي د ترکیه په هغو ښارونو او سیمو کې چې د زلزلې له کبله زیانمن سوي د ګڼو افغانانو د استوګنی کورونه هم ویجاړ سوي او ډیر ځاني او مالی زیانونه ور اوښتي سپیولا ستنګزای تفصیل لري
په انقره کې د افغانستان سفارت په ترکیه کې د تیرې اونۍ د زوروري زلزلې له امله د افغانانو د مرګ ژوبلې د زیاتوالي خبر ورکوي په ترکیه کې د افغانستان د سفارت قنصل پسرلی حکیمی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سفارت لخوا لیږل شوی ټیم د ترکیه په مالاتیا ښار کې هم میشتو افغانانو ته د مرګ ژوبلې د رسیدو خبر ورکړی
مخکې مو ویلي وو چې په هاتای کې کابو اتیا افغانان خاورې ته سپارل شوي همداراز په ادیامان کې هم تقریبا 15 کسان خاورې ته سپارل شوي په غازیان تب او ادانا ولایتونو کې افغانان تلانی کمرغه کوم مرګ جوړ نه دا غوښته ولی زمونږ هیئت کله چې سهار ملاتیا ښار ته ورسېدو نو هلته هم لا بعد مرغ تر دې دمه د محل د خلکو څخه کوم معلومات چې زمونږ هیئت لاسته راوړي دي و کسان په ملاتیا کې هم افغانان خاور ته سپارل شوي شهیدان شوي
ښاغلی پسرلی زیاته کړه چې د دوی ټیم توانې درای د ترکیې له دولتي چارواکو او افغان مرستندوی ادارو سره په همغږي د افغانانو اړتیاو ته ځواب وایي او مرستې ورسره وکړي په ترکیه او سوریه کې تیر دوشنبه یعنی فبروري په شپږمه زوروري زلزلې د غدواړو هیوادونو خلکو ته سخت ځانیا او مالی زیانونه واړول ژغورونکو له زلزلې شپږ ورځې وروسته پرون یکشنبه نور مړیام له خاورو راایستلي لکه څنګه چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوان زلزله ځپلو سیمو ته د مرستو پر رسولو کې د ځنډ او ملي ټاکنو ته د چمتووالي په اړه له ډیرو پوښتنو سره مخ دی هغه ژمنه کړې چې په څو اونیو کې به د بیا رغونې چارې پیل کړي په عین وخت کې د سوریې په شمال لویدیځو سیمو کې چې تر ټولو ډېر تاوانونه ورسېدلي هغه خلک بیرته له خپلو کورونو کډې کولو ته اړ شوي چې یوه لسیزه د کورنۍ جګړې په خاطر بې کوره شوي وو دغو سیمو د بشار اسد د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو په پرتله لږې مرستې ترلاسه کړي د ترکیه او سوریې پولې ته د ملګرو ملتونو د بشر دوسره چارو مشر مارتین ګریفتس ورغلی و او وروسته یې په خپل ټویټر ولیکل چې موږ تر اوسه د سوریې شمال لویدیځ خلکو ته په رسیدګۍ کې بې وسه وو ګریفتس زیاته کړې دوی یقینا داسې احساس کوي چې دغه خلک یوازې پرېښودل شوي
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولای شئ
د طالبانو تر واکمنۍ لاندې کابل شروالی په کابل کې د ډیر شو جسدونو د شخولو خبر ورکوي د دې ریاست ویان وی دوی په تیرو دریو میاشتو کې نږدې 144 مړي چې د دوی پوینه ډیرې په نشي توکو دروړو کسانو و د عدلی طب او د طالبانو حکومت د کورونی چارو وزارت ل چړن ورسره د کابل په موسی ولسوالی کې خاور ته سپارلې دي. خو په واقعیت کې د جسدونه د چادي اولی ناڅاپه دومره ډیر مړی په کابل کې مندل کیږي. دا هم په ډیره تفصیل
د طالبانو تر واکمنې لاندې کابل خروالی وای چې د شنبه په ورځ د کابل په یو هدیره کې شاوخوا دیش جسدونه چې د دې ادارې په خبره هویت نو څرګند خخ کړی دي. د دغه خروالی ویاند وای چې د دغه دیش مړو په ګډون دوی په تیرو دریو میاشتو کې د کورنیو چارو وزارت او عدلی طب ریاست له څېړنو وروسته نږدې یو سلو څلور څلوېښت مړي خخ کړي دي. د کابل خروالی ویان نعمت الله بارکزی ازادي راډیو ته دا هم وویل چې په دې مړو کې په نشه یي توکو روږدي کسان هم شامل وو چې په خبره یې د کابل ښار د پولیسوخته د شاوخوا سیمو له پاکولو وروسته موندل شوي وو.
کابل ښاروالیه په تیر درې میاشتو کې یو څلو څلور څلوېښت اجسادې دفن کړي دي. په موسهي کې تقریبا درې سوه اووه نوي جریبه ځمکه د قبرستان لپاره ټاکل شوې ده او تېره ورځ هم تقریبا دېرش جسد چې اته ویشت تنې د پولیسوخته سیمې نه پیدا شوي وو دا وی په هغه موسهي قبرستان کې دفن شوله.
ښاغلی بارکزی د دغو مړو په اړه ډېر جزئیات نه ورکوي. هڅه مو وکړه د طالبانو حکومت د کورنیو چارو او عامې روغتیا وزارتونو او د عدلي طب ریاست په دې اړه وپوښتو چې په مړو کې په کوم شمېر نارینه ښځې او ماشومان شامل وو، د مړینې لامل یې څه و، وژل شوي که مړه شوي وو، خو ځواب مو ترلاسه نه کړ. که څه هم د کابل ښاروالي ریاست وایي چې د دغو جسدونو ډېری یې د پولیسوخته سیمې له شاوخوا څخه راټول شوي او ښخ شوي، چیرې چې ډېری روږدي کسان اوسېدل، خو تر دې وړاندې بېلابېلو نړیوالو بنسټونو پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د خلکو د وژل کېدو او لادره کېدو په اړه راپورونه ورکړي. رواداري سازمان په مرغومې میاشت کې په یو راپور کې ویلي وو چې د طالبانو د واکمنۍ په پنځلسو میاشتو کې شپږ سوه او څلور دېرش کسان وژل شوي دي. د دغه سازمان د راپور له مخې دغه شمېر کسان د 2021 کال له اګست څخه د 2022 کال تر نومبر میاشتې پورې په کندهار، پنجشیر، ننګرهار او سرپل ولایتونو کې د قضا پرته او په قصدي ډول وژل شوي دي، چې پکې پخواني پوځیان، سیمه ییز مخور، خبریالان او قومي اقلیتونه شامل دي. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د طالبانو حکومت د دفاع او کورنیو چارو د وزارتونو ویاندویانو هغه مهال د رواداري سازمان په راپور کې شوې ادعا رد کړې وې. خو د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو نړیوالو سازمانونو پر طالبانو تول لګولی چې د خپل مشر د عمومي بخښنې فرمان یې نه دی عملي کړی او د پخواني رژیم تر سلو زیات کارکوونکي وژلي دي.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د خبرونې په دې برخه کې له ملالۍ بشیر څخه اورو چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
د برتانیا ګارډین ورځپاڼې د نوبل د سولې جایزې د ګټونکي ملال یوسفزی د ښوونځي د ملګري شازیه رمضان په باب د ګورډن براون لیکنه خپره کړې ده چې په څه ډول په پاکستان کې له تعلیمه بې برخې سوي افغان جنو ته بسپنه ټولوي. ګورډن براون چې د برتانیا د صدر اعظم په توګه هم دنده ترسره کړې او اوس د نړیوال تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دي، لکه شازیه په 2012 کال کې د 14 کلنۍ پر مهال خپل ملګري ملال یوسفزی سره شونځي تتله. کله چې پر ملال یوسفزی په سواد کې حمله وسوه، شازیه هم ټپي سوه، خو د ملال رغېدو میاشتې وخت واخیست. په ګارډین کې د ګورډن براون په لیکنه شازیه چې اوس د برتانیا د ایډنبرګ پوهنتون د نرسنګ په برخه کې لوړې زده کړې کوي تر څنګ افغان جنو ته بسپنه ټولوي. د لیکوال په وینا له کله چې طالبانو پر افغانستان ولکټینګ کړي، نجونې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته نور تعلیم نسي کولای. په تیر ډسمبر میاشت کې پوهنتونونو ته طالبانو د ښځو او نجونو تګ هم منع کړ. د ګورډن براون په لیکنه راغلی چې دا مهال په افغانستان کې 5 میلیون نجونې له ښوونځیو بې برخې دي او په عاجل ډول ملاتړ ته اړتیا لري. لیکوال زیاتوي له دغو نجونو ګڼو یې خطرونه پر ځان منلي او د کابل لارو سړکونو ته په اعتراض راوتلي هم دي. شازیه ویلي د خپل پوهنتون په ټولګیو کې د پاکستان غهیریه ادارو ته بس پنه ټولوي چې دغه ادارې په پټه خو په اغیزناک ډول له تعلیمه د بې برخې پاتې سویو افغان جنو مرسته کوي. لیکوال وایي ګڼې افغان جنې مجبوره سوي چې پاکستان ته واوړي او هلته د درویشت میلیونه نورو کوچنیانو تر څنګ خپل زده کړو ته دوام ورکړي. له هندستان خبریدونکو فرست پوسټ ورسپانې په دې پابلیکنه خبره کړې چې په کابل کې د هند ترڅنګ د ایران او چین پر سفارتونو د داعش د خراسان څنګه د حملو ګواښ پیښ دی. د ورځپاڼې په لیکنه د ملګرو ملتونو په یو راپور کې د دې کار هدف دا شوډل سوی چې د سیمې له هیوادونو سره د طالبانو اړیکې کمزورې سي. ورځپاڼې د ملګرو ملتونو د راپور یو برخه راخسته چې پکښ ویل سوی د اسلامي دولت ډلې خراسان څنګه د چین، هند او ایران پر سفارتونو د دغو تروریستي حملو خبرتاري ورکړې دي. لکه چې طالبانو د 2023 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان ولکټینګ کړه، د داعش خراسان څنګه په افغانستان کې د ځینو حملو مسؤلیت منلی دي. د فرست پوسټ د مقالې لیکوال وايي داعش ډله اوس له طالبانو سره په هغه باندې په جګړه بوخته ده چې یو وخت طالبان د افغانستان له تیر حکومت سره بوخت وو. لیکوال وايي داعش په داسې ډیر ژر طالبانو ته کومه ننګونه پیښ نه کړې، خو بیا به هم په اوږده مهال کې د دوی حکومت ته یو خطر پیښ کړي. مقاله وايي د داعش خراسان څنګ د اگست میاشتې پر 15مه د روسیې پر سفارت د حملې مسؤلیت هم منلې دي. په دسمبر میاشت کې په کابل کې د پاکستان پر سفارت هم د حملې مسؤلیت ومانه او کابل کې پر هغه هوټل هم حمله کړې و چې چینایي وګړي پکښ اوسېدل.
نن د فبروري میاشتې 13مه د رادیو نړیواله ورځ ده. سږکال دا ورځ په ټوله نړۍ کې په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د رسنیو یو شمېر ملاتړي بنسټونه وایي په افغانستان کې د رادیوګانو فعالیت نږدې 50% کم شوی. په افغانستان کې د رادیوګانو یو شمېر اوریدونکي وایي چې د طالبانو لخوا د لګول سویو بندیزونو له کبله د خپلې خوښې خپرونو له اورېدو بې برخې سوي دي. جزئیات په دې راپور کې اوریدای سي.
د فبروري 13مه د رادیو نړیواله ورځ سږ کال په داسې حال کې را رسیږي چې په افغانستان کې د رادیوګانو وضعیت او له دې لارې اطلاعاتو ته د لاسرسي کچه د تیرو کلونو په پرتله توپیر لري. د یو شمېر رسنیزو بنسټونو موندنې ښیي چې په افغانستان کې د رسنیزې ټولنې هغه ازادي چې په تیرو دوو لسیزو کې ترلاسه شوې وه په چټکۍ سره له منځه ځي. راډیو له پخوا راهیسې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې ډېر اوریدونکي لري، خو د راډیو یو شمېر مینوال وایي چې په تېر یو کال کې د راډیوي خپرونو او نشراتو پر څرنګوالي د بندیزونو لګول د دې لامل شوي چې دوی د خپلې خوښې وړ پروګرامونو او راډیوګانو له اوریدلو بې برخې شي. د مزار شریف ښار یوې اوسیدونکې میرمن چې ځان په خپل تخلص نظری را پیژني، ازادي راډیو ته وویل:
ما تمام خواب خود بر هم می زدم.
ما د رادیو دی اوریدل لپاره به خپل د شپې خوب خرابو او د رادیو لالار می داستانونه اوریدل خوخیدل. ما ور سره مینه درلوده او هر کله به می رادیو اوریده. لبد امرغه حالات بدل شول، زمونږ د هیواد کورنۍ او سیاسي حالات خراب شوی دي. مونږ واست په خوا په سي رادیو نه اورو. ډیر بدلونونه راغلي دي. زین رادیو غانه کار نه کوي او یا هم رادیو غانه وس موسیقي نه غږوي.
حمید الله چې په هلمند کې اوسېږي، چې له 1400 کلونو راهیسې ازادي راډیو اوري او له دې لارې مهم خبرونه او معلومات ترلاسه کوي.
نو تقریبا زما د دې ازادي راډیو د 14 کال کې چې زده تعقیبوم په دې غټو راډیوګانو کې، نو اوس به په دا مختلفو ویب سایټو باندې ز د ازادي راډیو ګورم او پوسټونه شیروم. غم داسې کم فیسبوک، ټویټر دی او ویب سایټ دی او ګوګل دی، په دې کې ګورم تعقیبوم دا ستاسو راډیو.
د فبروري 13مه په 2012 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو د ښوونیزې علمي او کلتوري سازمان یونسکو لخوا د راډیو نړیواله ورځ ونومول شوه. راډیو د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د بېلابېلو موضوعاتو په اړه د ژر او باوري معلوماتو د لېږدولو د تر ټولو ساده وسیلې په توګه د خلکو پام ځان ته اړولی دی. خو سږ کال په افغانستان کې د راډیو نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې د دغه هیواد د ازادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نی په وینا د راډیوګانو فعالیت نږدې 50% کم شوی دی. د دې ادارې مسؤول ظریف کریمی ازادي راډیو ته وویل د طالبانو له واکمنې مخکې په دغه هیواد کې 302 غږیزې رسنۍ فعالې وې، خو اوس د اقتصادي ستونزو او پر رسنیو د بندیزونو له امله دا شمېر 103 ته راټیټ شوی دی.
نزدیک به 50% از رادیوهای افغانستان فعلا غیر فعال هستند.
شاوخوا 50% رادیوګانې اوس په افغانستان کې غیر فعال دي. موږ د پخوانی حکومت له سقوط نه مخکې په افغانستان کې 302 فعال رادیوګانې درلودي، خو له سقوط یو کال او څو میاشتې وروسته اوس په افغانستان کې یوازې 103 فعال غږیزې رسنۍ لرو.
63 رسنۍ صوتی را ما در افغانستان فعال داریم.
خو یو میاشت مخکې د افغانستان د خبریالانو ملي ټولنې په دغه هیواد کې د رسنیو د فعالیتونو د درېدو او کمیدو د خبر په خپرولو سره ویلي وو چې اوس مهال په افغانستان کې 102 غږیزې رسنۍ فعالیت کوي. و مغوختل په افغانستان کې د فعالو رادیوګانو د شمیر په اړه د طالبانو حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت نظر هم واخلو. خدایات وزارت د رسنیو د څار مشر عبدالحق حماد زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو حکومت پر رسنیو د بندیزونو او سانسور لګولو په لړ کې 2.5 میاشتې وړاندې د ازادي او امریکا غږ راډیو اف ام او منځنۍ څپې بندې کړې او په دې وروستیو کې د ازادي راډیو پښتو او دری ویب پاڼې هم بندې کړې دي. خو طالبانو حکومت تر دې وړاندې ویلي وو چې اطلاعاتو ته د لاسرسي او د بیان ازادۍ ته ژمن دي او د ځینو رسنیو د بندېدو لامل یې د رسنیو اقتصادي ستونزې بللې دي. خو د ازادي راډیو او امریکا غږ د خپرونو د بندېدو لامل یې د خبریالۍ اصولو نه مراعتول او یو اړخیز نشرات بللي وو. په ورته وخت کې د افغانستان د خبریالانو ملي شورا وایي د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ وروسته 45% راډیوګانې د مالي ستونزو او معلوماتو ته د نه لاسرسي له امله تړل شوي دي. د دې شورا مشر حفیظالله بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې نړیواله ټولنه باید د بیان د ازادۍ په برخه کې د افغانستان د 20 کلونو لاسته راوړنو د ساتلو په هدف اقتصادي همکاري وکړي او زیاته کړه چې اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون جوړول
هڅې روانې دي. نړیواله ته خصوصا ملال متای ته زموږ وړاندیز دا دی چې بیرته لکه 40 کاله مخکې چې سرمایه گذاری وکړو په درسانی باندې او د بیان ازادي د خطر بیرته باید سرمایه گذاری سي. دو مستونزه موږ لاسرسی دي چې د ولایت په سطح او حتی مرکز په سطح تلاشم جریان لري چې کمیسون د لاسرسي فعال سي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز یا ای اف جی سی په دې وروستیو کې یو راپور خپور کړ چې پکې راغلی و په افغانستان کې د طالبانو لخوا د محدودیتونو د سختولو له امله په 2022 کال کې آزادې رسنۍ او د بیان ازادي په بشپړه توګه د منځه تلو په حال کې ده.
د ورزګان د مرکز ترینکوټ ښار اوسیدونکي وایي د شپې 9 بجې لا نوي چې ښار په بشپړ ډول بند سي او هیڅوک پکې یوازې ګرځېدو ته زړه نه شي کوي. شاریان دا کار د شاري اصولو خلاف بولیا وایي چې د شپې لخوا هم ځینې کسان سودا ترتیا لري نو باید دوکانونه خلاص وي. شریف الله شرافت راپور لري.
دا د ورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار د ماشام شپږ بجې لانه دي. خو د دې ښار نږدې ټولې هټۍ بیا تړلې دي او یوازې د ګوتو په شمیر خلک پکې لیدل کېږي. د ترینکوټ ښار اوسیدونکي وایي کله چې د شپې 9 بجې او یا هم پر 10 بجو باندې یو څه ته اړتیا ولري او ښار ته راسي نو څه نسي ترلاسه کولی، ځکه د دوی په خبره چې ښار په مکمله توګه تړلی وي او سړی پکې ویریږي. د ترینکوټ ښار دغه اوسیدونکي وایي د ښار څخه خلک او هټیوال ځکه وختي وځي چې ښار برېښنا نه لري او تور تیار وي. په دغه ښار کې هغه څراغونه چې کلونه وړاندې د ښار د روښانه کولو لپاره جوړ سوي وو هغه اوس له منځه تللي دي. ځینې خراب سوي او ځینې غلو لوټلي دي او اوس همداسې یوازې ستلي وو. ولی محمد د ترینکوټ ښار اوسیدونکی دی او ازادي راډیو ته ویل چې د ماښام تر لمانځه وروسته نور ښار تړل کیږي. د نیوکه کوي او وایي چې دا د ښار اصول نه دي او باید ښار دومره وختي ونه تړل سي، ځکه د خبره چې خلک په هر وخت کې ضرورت او اړتیا لري.
ځان وسی به دا بازار داسې سي ته چې توره شپه ده پکې کې اوله دلته یو سړي ویل ولدارو دا ولایت د ولسوالۍ اهمیت هم نه لري. یو ولسوالۍ موقعیت هم داسې ده چې د ولسوالۍ اهمیت نه لري. اوس نورې ولسوالیانې دي دا ولایت هغه ولسوالیانې پر دې باندې ښه ترکې لري، ښه برقونه هر څه سیستم یې پاله دی. اوس دلته چې د ماښام لمونځ وسي نور دا خلک بیخي د بازاره وځي، ګسره شی نه پکې کې. درته وایم چې یو دکان هم چندانې نه خلاصېږي، بیخي هېڅ شی نه پکې، ټوله بازار تړه سوی ده. همدا په دې خاطر چې دا برقونه نشته.
امان الله بیا د ترینکوټ ښار یو هټیوالی د ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال ویل چې دوی ځکه وختي هټی تړي چې دغه ښار برېښنا نه لري او سړی پکې کې ویریږي او نه هم توکي پلورلای شي.
موږ ټول د مشران ستا را فایش لرو، د ارزول لرو، د فایش کو چې مشته برکونه جر جر سم کې برکونه د ښار شکوړه لپاره ډیر ښه شي. زه چې خپل برک سم چې واقعیا زبر د شپې درې ورځ د دور جو بازار کې دلیم و چې برک نه ما شام ازم چې موږ قانون بیا بند کوو شي نه معلومیږي. ګراک راځي په موږ ټلیفون کارت کار کوو.
د ترینکوټ ښار یو بل وسیدونکو صدیقي بیا بل ډول نظر لري. دی وایي دا ښار د ټولو ګټ کور دی او هر یو کاسې باید د روشانه کولو لپاره هڅې وکړي.
د شار هر شکولا مشتمهمه د شار مشکور دی هر څوک هر مسول بیت پدې کې پر وړاندې واخلی او پدې کې پر برخه ادا کړی ترڅو زموږ شار جوړ شي زموږ برق جوړ شي زموږ اقتصاد جوړ شي
بل خو بیا د ترنکوټ شاروال مولوی هنر هم د خلکو داستون زمینی اوای چی دی پلان لري چې جر تر جربه د ترنکوټ شار برښنایی سیستم بیا فعال کړي